درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه
دله مهربانه را په سپیشل نامه سلام او نیکی هیله مې ومنه درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ به یست او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس تویم په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خره نشي ور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی دغه اروند به موږ او تاسو په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د سمنیانو په حق لده. سمنیان د سمن خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل سوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سمن خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سمنیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سامان خدات نومېدی چې د 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت وکمنیت ترلاسه کړی چې د دورور نصر په 299 هجری قمری کال کې مړ سو. مګر د شهرت او اعتبار به هغه مهال ډیر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د هغه څخه حکومت ودیوي. امر نه لای سفاری هم ونیوی نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 200 قمری کال کې د ربیع الاول په 15مه رامنځته سو او ورسره دغه پیښه بیا عباسي خلیفہ متزد ته د حکومت فرمان ولېږي ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په ماته سره سمانیانو په عباسي خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسی خلافت د ملاتړ په لاره کې د نور مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسی خلافت څخه وشو دی نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسی خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه چې دغه جمله څخه لکه د تبریستان د علوی سادات سره جګړه وکړه او د هغه مشر محمد بن زید علوی ووژي چې تبریستان یا اوسنی تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او د خپل واکمنی لمن نور هم د افغانستان څخه واړول د اوسنی ایران تلویدي سترند پورې ورسول او ورسره د امیر اسماعیل سمانی په وخت کې د سمانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سمانی دولت پلازمینه یا مرکز وو هغه ډیر پرمختګ وکړي او همدارنګ په ختیس کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د اتو کلونو د امارت څخه ورسته یا د اتو کلونو واکمنۍ څخه ورسته دی په 295 قمری کال یا 908 میلادي کال کې مړ سو. د د پسې ځایناستي څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستي یا د د څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ځایناستي سو او د څخه وروسته واک ته ورسېدي چې بیا د د واکمنۍ په دوره کې چې د د واکمنۍ دوره 15 کاله و د سماني دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتیشونی یا هغه کوم پلویان چې پاته و او همدارنګه په ماورانه هر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه او په دې نشته یا په دې جګړه کې سمانی دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سمانی بیا ډیر ژر په 300 قمری کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مریه د خو وجل کیږي چې بیا د څخه ورسته د زوی نصر واکمنی ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا ورسته یعنی کله چې نصر واکمنی وکړه د هغه د واکمنی ورسته بیا یا د هغه د مړینې څخه ورسته بیا سمانی حکومت تر 300 قمری کاله پوری پاته کیږي یعنی تر دغه کاله پوری د دوی واکمنی دوام لري او په دغه وخت کې بیا وطن سمانی مشران واک ته رسیږي. یعنی د نصر د مړینې څخه ورسته تر 395 قمری کاله پوری وطن نور کسان واکمنی ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنی کوي چې بیا په 395 کال کې دغه حکومت د منځ ځي. د سمانی دولت مخ په زوړ وړتیا یا مخ په ماتې هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هره برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي، یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیځ، ختیځ او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې د دغه مشرانو د جملې څخه یو هم الپتګین و، چې دی په لومړی کې د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره، یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا ساماني حکومت او دولت 102 کاله او شپږ میاشتې اوږدېږي، او 102 کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځ ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی، او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنی د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه، او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو. او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی د درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنی درنه مالیات پر خلکو باندې نه و، ډېر باجونه نه و. دویم دلیل دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لار پر مخ تلله، او همدارنګه د ننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود. چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل و. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو، او د همدغه بنسټ د شدور سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابر سوی و، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي. په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي و، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه، یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره شوه زلیده، او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو، خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا، او همدارنګ لوی متفکر ریاضي پوه او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي، د ترڅنګ د دری فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد درود کی، شاعر، استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی، او سره امیر منصور سامانی، وزیر او د بلعیم تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی، او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سامانی تکړه وزیر، جغرافیه پو او اشکال عالم، د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی، ورسته د اسلامه د دری فارسی لومړنۍ شاعره رابعه بلخي، چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو، او همدارنګه لسګونه نور پوهانه او هوشیارانه په دغه دوره کې ژوند کوي او ډېر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنویان زموږ په هیواد کې د غزنه، غزنین یا غزنی د ښار څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار الپتګین 350 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلود او غوښتل یې چې د خپل خوشي شاهزاده واک ته ورسوي، خو ولې توانېدی ځکه د خپلو لشکرو سره غزنی ته ولاړې او دغه شارې د خپل مرکز په توګه غوره کړې. خو د غزنویانو واک د سپتګین په نامه د یو بل ترکي غلام په واسطه تثبیت سو، او دغه سړی چې په اصل کې بیا دی د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمېرل کېدی، د زنداني کېدو څخه وروسته د الپتګین د خوا واخیستل سو، او د نموړي د هوشیاري له کبله د الپتګین د پام وړ وګرځېدی، او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړي د ساتونکو مشري هم د تور په غاړه سوله او د الپتګین د لور سره یې واده وکړي. سپتګین د الپتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دزوی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله، او د ده څخه وروسته بیا بلکتګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري، او دوی د الپتګین خلاف د سامانیانو سره ښې اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری، او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری د توحد سوال چې سپتګین د الپتګین زوم خپل امیر وټاکي. سپتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډېر مهم شهر د بوست، یعنی د بوست شهر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود، او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل. او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سپتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، یعنې کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته سیږي چې سپتګین مرکیږي، او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمیزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو، او د کار بیا د دوکمنې ډېر ځواکمنه کړه دا چې د سیمیزو حکومتونو د منځه یوړل، او په دې توګه سره سیستان، هزارجات، جوزجان، چقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دوی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یو یې الپتګین و، ورپسې سپتګین و، همدارنګه اسماعیل بن سپتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترسنګ مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود، ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاذ د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ تاسو د مختلف موضوعاتو اړوند بحث وکړي، او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسو د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړی وي، او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ تاسو ور باندې بحث وکړي او وژغې دلو د همدغه موضوع اړوند به تاسو معلومات لاسته راوړي وي، او د پام وړ به موږ زیدلی وي. د تل په سر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شیز دکې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیچلی نامه سلام علیکم. هیله میومنی درنو زکون کو هیله د چرو ها جوړ بیاست او خو مو د دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم لوست شرح لاس تویم. هیله د چنن ورځ هم تل وست را خرنی شه بار سره مل اوسی. د تیر درس پیدمان مل وست د مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان مسیح هم وو. د 1300 میلادي کال کې زیږیدل دي او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي، چې په 1309 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي، نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه خبر خبريجي او دی افغانستان ته راځي پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي خلک د انګلیسانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغه ته تشویقوي د انګلیسانو پر ضد باندې جهاد وکي په همدغه طریقه بیا د ولسی لشکره جوړوي او چاریکار ته داخليږي هلته د خپل سلطنت اعلان کوي انګلیسان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهی او سیاست څخه خبر و نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان وخت ورسېدی په دې کې تشویش او بیر ډیر رسول ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونه غړي په ځنګړې ډول سره په میوان کې کله چې هغه ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي نو د دې بیر او تشویش نور هم په سړي دی چې خپل شتون په افغانستان کې لازم نه غړي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوی هم په شیرپور کې محاصره د دې لپاره چې هغه د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی کله چې انګلیسان په اول ځل واري په افغانستان باندې حمله وکړه او دی ماته وخړه نو دغه پیښه یو واري بیا تکرار نسی دی هڅه وکړه د ژمی در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او قبل هم امیر ته تسلیموي خپل قواوو په وټولو باندې پیل کوي کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې تر لاسه کوي نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخ مخو ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلی و نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزه باندې بریالي سي او د وکولای سي چې دغه ستونزه حل کړي نو دوه پروګرامونه تر لاس لاندې نیسي اول دا چې یو مرکزی دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و چې د مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخه و چې د پرداغه دوه مخه باندې کار کوي او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرست ناروغي لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنی زرنگار پارک کې خاور ته سپارل کیږي د هغه د حکومت پر وخت باندې شونه او روزنی کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته وانه دي چې مرکزی دولت بیا رجوندې کې په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللی و هغه یو ریبیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري کې په استعماري د سیسو سره رامسته سی او هغه د مینځ یوړل مګر په خوښی سره د ډیورند ماهیدې لسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ازمکې د لاس ورکړي او دغه د ډیورند ماهیده چې و د یو ډیر شرمون کې ماهیده اوس مشت هیواد د پاره د ماهیدو د لسلیک څخه یو د ډیورند ماهیده په 1300 میلادي کال کې د یو شپږ کسیز هویت چې د هغه مشر هیئات چې د هغه مشر د برتانیا د بهرنی چارو د سیکرټر مار میر ډیورند پلاسکیو او ترڅنګ شپږ کسان چې هغه الیس ډاکټر فان سمیت مکمهان دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای سوي و دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي کچېره امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځای او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د دې وطن هم دا و پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي دغه ترون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي ماهیده امضا کوي او مني چې دغه ماهیده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند کرښې مواد دا و اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمينه مساوي ده د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت خلاص وهنه نه کوي او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي تر څنګه د اسمار سیمه او د هغه پورته د چنګ تر سیمه پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات باجور چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې لري او د حکومت د افغانستان حکومت د وزیر او د اورپ سیمه کې باید په دغه دواړو سیمه کې دوی ادعا نسی کولی د افغانستان دولت. نو د دې ترڅنګ دا چې دغه سرحدونه د دغه سرحدي لیکې به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نښه کیږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا سي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل سي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد وه چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سوه، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رای او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. رازور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه، دی بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلی دی. هغه په 28 کلنۍ کې په 901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څیره و، د ټینګار کوي چې ټولنه پرته د ښوونې او روزنې څخه پرمختګ نسی کولای، او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه. د چې د معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضي، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکی او افغاني استادان وو. یعنې دغه مضامین د هندي، ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړ شو، چې د هغه بدبه ماشينونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیه او جریدې چاپېدلې. لومړنی دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریدې د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ولې، چې هغه مسول مدیر محمود طرزی وو، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریدې چاپېدلې او خبرېدلې. د دې ترڅنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړ وسوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې متلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانی وسول، او ځینې یاتو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندستان ته وسول. د نساجی په برخه کې هم د وړي عبدلو په نامه باندې یو فابریکا جوړ وسوله، چې هغه په کال کې 5000 اسکر ته یونیفورم جوړوي. د دې ترڅنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سرات کې جوړ شو، چې دغه فابریکه د تولید کچه بیا لږ وي، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانیدي چې ارګ روشانه کی یا ارګ ته برق ورکړي، چې بیا ورسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله شارت برښنا ورکوله. د کرینې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي، د هغه د پاره ځینی بندونه او نهرونه جوړ کړل. او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپل ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د ماهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 3 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواسخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاوره ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړی کې اداري وضع تقریبا شوه، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم د غوسه شي سي، مګر ورسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي، چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي، او امیر خپل هم په دربار کې پایش اشرت باندې دوبې او د هیواد حالات څخه خبرې، چې د ټولنې د پرمختیا چټوالي، د خپلواکۍ د منځ تلل، ترڅنګ د اداري فساد زیاتوالي، بی عدالتي، د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده، د خلکو ستونزې نوري هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او د خوبه دی، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ سره، د افغانستان خلک دغه حالت څخه خلاص کی، په پای کې دوی و سلام وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کی یعنی مشروطه حکومت رامنځته کی او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځي جوړ سول د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا باندې لیسا بدل سو د دربار روشن فکران د حبیبي لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل متوازن معارف او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعاتو چې په دغه ګوند کې شامل و او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو د دې لپاره چې د دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل دی په پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و او د شهزاده کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د اوګوند ټولو غړو فهرستې جوړ کړي د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې بیا داسې لیکلي و چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وجل او د مشروطه حکومت جوړول دي او په کابل کې هم داسې اوازه خپره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامنځته شوی دی چې دوی د ګوند په ګوند کې دننه دي په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وار لپاره رشګاره سو او څلويشت کس و په خوښنۍ سره دغه کسان اعدام سول ځینې نور بیا بندیان سول چې څو خورسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول مګر د مشروطه غوښتونکو کسان په ټوله باندې سره ونه ټکول سو دي ته کومه خاص جزا ورنه کول سول بیا هم دی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوندغړی وو د امیر حبیب الله خان د کلیزه په شپه باندې په شور بازار کې قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمیټ نسی د امیر موټر انتظار باسي کلی چې د امیر موټر رانځل کیږي نو پر هغه باندې دزي کوي مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین برتنی ولکیږي په ار کې زندان کیږي چې بیا څو خورسته د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای ازادیږي او د امانیا دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي نو درنو زکونکو زموږ د نن ورځې درس هم تمره په دې هیله چې د پام وړ به مګر زدلی وي ترتلونکو درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چری
تو گلے Today.